Radio.
السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنۍ خبری مجله اوریدو ته را بولم. نن چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د عقرب ولسمه ده چې د 2010 میلادي کال د نومبر له 8 نیټه سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د ناټو دفاع وزیران نن په بروکسل کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو موضوع د دې غونډې د اجنډا په سر کې ده. امریکا یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په سوله او ثبات کې رول ولوبوي. نړیوال تحولات هم تعقیبوو، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. د ناټو سرمنشي وی په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا 1400 ته لوړ شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل پاکستانی سیال سره د تروریزم پر وړاندې پر صادقانه مبارزه خبرې وکړې. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د هوا د خرابوالي له امله ونشو کولی چې د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ له غیر پوځي سیمې ناڅاپي کتنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د ناټو سرمنشي وی په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا 1400 ته لوړ شي. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې یو کانفرنس ته ویل
دا مهال مو په افغانستان کې د پوځیانو شمیر 1400 ته رسیږي چې نوی شمیر به یې شاوخوا 1400 وي. دوی به په ځانګړي ډول د افغانستان د خاصو عملیاتو ځواکونه روزي، مرسته به یې کوي او سلام مشوره به ورکوي. دغه خاص ځواکونه د ترورستانو او طالبانو په وړاندې په جګړه کې مهم ثابت شوي. موږ به یې په هوایي ځواک سره مرسته کوو.
د بروکسل په غونډه کې د ناټو دفاع وزیران د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل پر مسله هم خبرې کوي. د میدان وردګ ولې چارواکي وی په سید آباد ولسوالۍ کې د پولیسو پر تعلیمي مرکز ډلیز برید په شاو تمبول شو. د جګړه تیر شپه پیل شو چې شاوخوا 40 دقیقې دوام وکړ. د میدان وردګ د والی ویان وی یو ځان مرګي بریدګر د تعلیمي مرکز په قوراول کې ځان منفجر کړ او نور یې له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته ویل په جګړه کې افغان ځواکونو ته مرګ شوبله نه ده اوخته.
دښمن لسید ښه شاش امبول شوی دی، جګړه پای ته رسیدلې او دښمن د دې یو غټ پلان درلود، خو خوشبختانه دوی خپل هدف ته ونه رسیدل. مخکې له دې چې دوی خپل هدف ته ورسیږي، زموږ مېړني امنیتي ځواکونو پر وخت پر خپل موقع د دوی پر وړاندې غبرګون ښکاره کړ او د دوی دغه برید یې په شا وتنباوه.
وسلوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل پاکستانی سیال سره د تروریزم پر وړاندې پر صادقانه مبارزه خبرې وکړې. د ملي امنیت شوراوی محمد حنیف اتمر پرون له ناصر جنجوا سره وروسته له هغې خبرې وکړې چې په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ یو کارکوونکی د دوشنبه په ورځ ناوخته وشل شو. د ملي امنیت شوراویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو تروریزم د دواړو هیوادونو لپاره ګډ ګواښ وباله.
دوی دواړه په دې بحث کوي چې څه ډول کولی شي چې د تروریزم په وړاندې چې د افغانستان او پاکستان د دواړو هیوادونو ولسونه د مشترک تهدید سره مخامخ دي، توریستي بریدونو سره مخامخ دي، د دې په وړاندې مشترک او صادقانه مبارزه ولري.
په جلال آباد کې د پاکستان د سفارت پر کارکوونکي د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د امریکا د ولسمشر مرستیال د افراطیت او نورو نړیوالو تروریستانو پر وړاندې د مبارزې له کبله د افغان ځواکونو زړورتیا وستایله. مایک پینس پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دې ترڅنګ د ضروري اصلاحاتو په برخه کې د افغان حکومت پر هڅو هم بحث وکړ. د سپینې ماڼۍ په هغه اعلامه کې چې تېر ماښام خپره شوې راغلي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ او د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو پر مورال هم خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د هوا د خرابوالي له امله ونشو کولی د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ له غیر پوځي سیمې ناڅاپي کتنه وکړي. ولسمشر ټرمپ نن سهار وختي په سیول کې لخپل هوټل څخه ینګ سون پوځي اډې ته لاړ، خو په هوا کې د لړې له عمله هلیکوپتر بیرته ستون شو. د امریکا ولسمشران چې کله هم جنوبي کوریا ته سفر کوي، نو له دې سیمې چیرته چې دواړو کوریاګانو سرحدي سرتیري یو بل ته مخامخ ولاړ دي کتنه کوي. تر دې مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس دفاع وزیر جیمس ماتیس له دې سیمې کتنه کړې وه او سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر ټرمپ به دغلته لاړ نه شي. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې وویل چې له بیا غور وروسته جنوبي کوریا ولسمشر موافقه وکړه چې له ټرمپ سره یو ځای د دواړو کوریاګانو ترمنځ د سرحدي سیمې ته لاړ شي، چې د سارا سینډر په وینا تاریخي شیبه به وه. ټاکل شوې ده چې ولسمشر ټرمپ نن د جنوبي کوریا ملي سملې ته په وینا له سیول څخه خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورسوي. ولسمشر ټرمپ په خپل وینا کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو لپاره پر دې هیواد د زیات نه زیات فشار راوړلو غوښتنه وکړي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشروعي د امریکا د کانګرس د استازو جرګې غړو داسې اشاره ورکړي چې په پام کې لري یقیني کړي چې د امریکا متحده ایالاتونه له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې له موادو سره سم عمل کوي. فدری کاموګرینی پرون په واشنگټن کې د سرګندونو پر مهال په کانګرس کې د پراته قانون په اړه تبصرې ډډه وکړه چې آیا له ایران د بندیزونو د لرې کولو لپاره د امریکا لخوا اضافي شرطونه باید دا قانون تر پښو لاندې کړي او کنه. هغه ویل په ښکاره داسې اشاره ورکول شوي چې امریکا په پام کې لري د اټومي موافقې له موادو سره سم عمل وکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیره میاشت د موافقې له بیا تایید څخه ډډه وکړه. او د اوکرين د اوديسه سیمه بخواني والي او د ګرجستان بخواني ولسمشر میخائیل ساکاشویلی وای د اوکرين چارواکو تایید کړی چې په اوکرين کې د استوګنې قانوني ده. نو موري پرون په فیسبوک کې ولیکل بل اخره د اوکرين د کډوالو چارو ادارې تایید کړ چې په دې هیواد کې زما استوګنې قانوني بڼه لري. اوکرين ولسمشر پاترو پرشنکو خاغلی ساکاشویلی په 2015 کال کې د اوديسه سیمه د والي په توګه ټاکلی و. د بخوا د ګرجستان ولسمشر خو د اوديسه د والي په توګه د دند پیلو لپاره د ګرجستان له تابعیت څخه تیر شوه ده. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مو چلا ورئ. د ناتو دفاع وزیران نن په بلجیم کې غونډه کوي. په غونډه کې افغانستان د نورو سرتیرو پر استولو هم بحث کوي. د ناتو سرمنشي پرون د غونډې له پیل مخکې ویل
There will be more troops. The current level is around 13,000. The new level will be 16,000.
په ناتو تړون کې د امریکا سفیر له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان په ثبات کې مهم رول ولوبوي. پروانه خبری مجله کې د ملګرو ملتونو د دفتر د دې ریپورت جزئیات اوري چې وايي په 2014 کال کې تر دې دمه په مذهبي ځایونو په خاص ډول منسکون کو باندې په حملو کې 218 کسان وژل شوی دي.
افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې اړه اندېښمن دي چې پر حدث سره معقول باندې ملکي کسانو باندې ماتیک تریدونه ترسره کیږي.
دا نړیوالو مسایلو ترڅنګ د نړۍ مطبوعات هم اورو او د غراز د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
د تخمین اندغه موږ د نیکو د پلارو اندغه کسب دی موږ د کوم
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خاورونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د ناتو دفاع وزیرانو غونډه نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې رسمن پیلېږي. افغانستان د دې غونډې چې دوه ورځې به دوام وکړي د اجنډا په سر کې ده. د دې ترڅنګ د ناتو د قومندانۍ په برخه کې بدلون او د شمالي کوریا د ګواښ مسأله د ناتو دفاع وزیرانو د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. احمد شیبر په لبروکسل ریپورت لري.
د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د بحث یو مهمه موضوع افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو ده. د ناتو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي تیر ماښام ازادي راډیو ته د ناتو په مرکز کې ویل ټاکل شوې ده چې 2200 نور امریکایي پوځیان او 800 تنه هم د نورو هیوادونو پوځیان افغانستان ته واستول شي. دغه مقام زیاته کړه چې دغه شمیره کېدای شي چې بدل شي او سبب د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په دې اړه په تفصیل بحث وشي. په سبانه غونډه کې به ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د افغانستان د ملي دفاع سرپرست او ورسره پلاوی هم په غونډه کې برخه واخلي. د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یوې خبري غونډې ته وویل چې د ناتو دفاع وزیران او شریکان به د غوڅ ملاتړ د ماموریت ته پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبري وکړي. دغه ماموریت د 2015 کال د جنوري په میاشت کې د افغان ځواکونو د روزنې، مرسته ورکونې او سلام مشورې لپاره پیل شو.
There will be more troops. The current level is around 13,000. The new level will be
نور ځواکونه به واستول شي. اوسنی شمیره شاوخوا 14,000 پوځیان دي. نوې شمیره به نږدې 14,000 ته ورسی شي. پر ځانګړیو افغان ځواکونو تمرکز کوو. دا هغه ځواکونه دي چې د طالبانو او ترهګرو په وړاندې په جګړه کې تر ډیره مهمه ونډه لري. موږ به له دوی سره د هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو په برخه کې مرسته وکړو. د ناتو دفاع وزیران په داسې وخت کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې د دولت مخالفه وسله والو هلې ځلې زیاتې شوې دي. په دې ترڅ کې پرون داعش د شمشاد پر خصوصي تلویزیون په کابل کې د حملې مسؤلیت ومانه. په دې پیښه کې د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د ویاند وحید مجروح په وینا درې تنه وژل شوي او 21 تنه نور ټپیان دي. احمد شیبر، بروکسل، د ناتو مرکز.
له بروکسل مو د احمد شیبر په رپورټ کې واوریدل چې د ناتو دفاع وزیران نن په بروکسل کې خپل دورځنی غونډه رسمن پیلوي او ټاکل شوی چې په دې غونډه کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل پر مسله خبرې او غور وشي. بل ورته په ناتو کې د امریکا سفیر ویلي چې پاکستان غواړي د افغانستان په ثبات کې مثبت رول ولوبوي. په عین حال کې د ناتو سرمنشي ویلي چې سخت دریځي وسلوال لا هم په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري او په دې اړه له اسلام آباد سره اندېښنې شریکې شوې دي. په پام کې ده د ناتو وزیران د افغانستان او د سیمې پر وضعیت مفصل بحثونه وکړي. سالم احمد صالح په رپورټ لري.
په ناتو کې د امریکا سفیر وایي له پاکستان څخه غواړي چې د ترورستي ډلو په وړاندې په مبارزه کې ګټور رول ولوبوي. میرمن کی بیلی هوچسن پرون سه شنبه په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې څرګندونې وکړې. په پام کې ده د ناتو دفاع وزیران نن چهار شنبه او سبا پنج شنبه د ناتو په مقر کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. په ناتو کې د امریکا سفیر میرمن کی بیلی هوچسن وویل
the regionalization in the strategy
د ستراتیژي په منطقوي کولو کې پاکستان هم شاملېږي او له دغه هیواد غواړي چې د تروریستي شبکو په وړاندې په مبارزه کې نور هم مرستندوی وي. غواړو وګورو چې پاکستان د تروریستي شبکو لملاتړ څخه په لاس اخیستلو سره د افغانستان د ثبات سره د همکارۍ لپاره مثبته هڅه خپلوي. هندوستان به په دې برخه کې یو مهم شریک وي. هند په پام کې لري چې په مالی د اساسي پروژو او روزنې په برخو کې نوري همکاري هم وکړي. هندوستان د امریکا او افغانستان ستر شریک دی. په ناتو کې د امریکا سفیر وویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې افغان پوځ ته دا وړتیا ورکول کیږي چې په خپل د سختریزو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. د ستراتیژي د اعلان پر مهال ښاغلی ټرمپ وویل موږ پاکستان ته په میلیاردونو ډالر ورکړل، خو پر دې مهال پاکستان د هغو ترهګرو په تنځای و چې موږ ورسره جګړه کوله. ښاغلی ټرمپ له هندوستان څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان په مسأله کې پراخ رول ولوبوي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم پرون په بروکسل کې په یو خبری کانفرنس کې د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. موږ له بیلابیلو لارو له پاکستان سره منظم تماسونه او ډیالوګ لرو. په ناتو کې د نړیوالو پوځي کارکوونکو مسؤل په وروستیو کې پاکستان ته سفر وکړ. په افغانستان کې زموږ قومندان په منظم ډول له خپلو پاکستاني سیالانو سره ګوري، ځکه موږ باید هغه لویه ستونزه چې له مخې یې طالبان او سخت دریځي وسلوال په پاکستان کې له خپلو پټنځایونو بهر فعالیت کوي حل کړو. موږ دا مسأله په وار وار مطرح کړې ده. دا ډیره مهمه ده چې په سیمه کې ټول هیوادونه د افغان حکومت د هڅې ملاتړ وکړي او دا چې بیا هیڅ یو هیواد هم ترورستانو ته کوم خوندي مرکز برابر نه کړي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه تر هغو چې ټول هیوادونه د وسلوالو طالبانو او نورو ترورستانو په وړاندې ګډه مبارزه ونه کړي، دا جګړه ګټوره نه تمامېږي. ینس ستولتنبرګ وویل د ناتو پوځي تړون او نور متحدان به د افغان پوځ ملاتړ ته ادامه ورکړي او خپل ملاتړ به لا پیاوړی کوي. د افغانستان د ثبات په مسله کې د پاکستان پر صادقانه همکاري او د هند په مثبت نقش په داسې حال کې ټینګار کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ ویل له امریکا سره لاروانو مذاکرو داسې ښکاري چې د دواړو لوریو ترمنځ د نظر بشپړ توافق نسته. خواجه آصف د امریکا او پاکستان د دوړخیز ډیالوګ د غونډې په څنډه کې ویلي وه امریکا ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د هندوستان نقش یوازې پر اقتصادي همکاری محدود دی.
د سالی محمد سالی په راپور کې مو واورېدل چې په ناټو کې د امریکا سفیر پر پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په ثبات کې مثبت رول لوبوي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. سفی الله ستانکزی د نړۍ مطبوعات لوستی دی او اکثرو مطبوعاتو د کابل د پرونی حمله چې پر شمشاد تلویزیون شوې ده په باب مقاله او مطالب خپاره کړي دي.
زیات شمیر معتبره لویدیزو مطبوعاتو په شمشاد تلویزیون باندې په برید تبصرې کړي دي. د وسلوالو مخالفینو ډله ایز برید چې څه باندې دوه ساعته دوام یې وکړ. ګارډین ورځپاڼې لیکلي په دې تلویزیوني شبکه باندې حمله د بیان په ازادي حمله ده. د حمله له شاوخوا درې ساعتونو نښتې وروسته د افغان ځانګړي ځواکونو لخوا پای ته ورسول شوه. ګارډین ورځپاڼې لیکلي د نښتې له پای ته رسېدو څو شېبې وروسته شمشاد تلویزیون خپلې خپرونې چې څو ساعته بندې وې بیا پیل کړې. ورځپاڼې د شمشاد تلویزیون د خبرونو مسؤل د احساس په حواله لیکلی چې دا حمله د رسنیو په ازادي باندې حمله ده، خو مخالفین نشي کولای چې د هغوی غږ غلا کړي. ښاغلی احساس دا هم ویلي چې د امنیتي ادارو لخوا له مخکې د کوم ګواښ خبر نه ورکړل شوی. اعماق خبری آژانس چې د ترهګرو مربوط خبرونه خپروي ویلي دا حمله داعش یا اسلامي دولت ډلې کړې ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې د شمشاد تلویزیون اکثره کارکوونکي د حملې د پایل پر وخت دننه په خپلو دفترونو کې وو. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د کورنۍ چارو وزارت د مرستیال ویاند نصرت رحیمی په حواله لیکلي چې د شمشاد ډیر کارکوونکي د نښتې پر مهال امن سیمو ته انتقال شول. په دې حمله کې د شمشاد تلویزیون یو ساتونکی وژل شوی او څه باندې شل کسه نور ټپیان دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د شمشاد تلویزیون د یو خبریال زبیح الله خورشید په حواله چې تازه روغتون ته رسېدلی و لیکلي هر څه یې له یاده وتلي و ځکه وضعیت ډیر خراب و، نه پوهېده چې څوک روغ دی او چا ته زیان اوښتی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې دا هم لیکلي چې پرونۍ حمله په افغانستان کې د رسنیو کارکوونکو ته متوجه ګواښ لا رابرسیره کړ. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي چې افغان ځانګړي ځواکونو وکولی شول ترهګر هدف وګرځوي او حمله پای ته ورسوي. ورځپاڼې د رسنیو د یوې څارونکي ډلې په حواله لیکلي چې د افغان خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. ډیلی میل د افغان خبریالانو په وړاندې د ځینو مرګونو پیښو په یادولو سره لیکلي چې افغانستان له سوریې وروسته د خبریالانو لپاره مرګونه زیات دی. د ورځپاڼې په باور په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته په شمشاد تلویزیون ډله ایز برید لومړنۍ داسې پیښه وه چې د یوې رسنۍ مرکزي دفتر پکې په نښه شو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې د 2018 میلادي کال راهیسې تر دې دمه په مذهبي ځایونو او په ځانګړي ډول پر لمونځ کوونکو د وسلوالو په حملو کې 216 کسان وژل شوي دي. د دې ریپورټ له مخې په داشان حملو کې د 2009 کال په پرتله په 2015 کې دوه چنده زیاتواله راغله. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیشن هم پر مذهبي ځایونو د سیستماتیکو حملو له امله اندېښنه ښیي. محمد حدیث پردیس او د موضوع جزئیات.
یونما رسنیو ته په استول شوی اعلامیه کې ویلي چې د 2018 میلادي کال جنوري نه تر دې دمه پر مذهبي ځایونو د وسلوالو حمله داخی چې د 2009 میلادي کال په پرتلا په 2015 کال کې دا ډول حمله دوه برابر زیات شوې دي. د یونما د اعلامیه لمخې د 2018 کال د جنوري د میاشتې لومړۍ نیټه تر دې دمه په داشان حمله کې 216 تنه وژل شوې او 502 تنه نور ټپین شوې دي. په اعلامیه کې د غشان راغلي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چې یماماتو چې د 40 یا د شورا د سلويختمه ورځ په مناسبت خبرې کولې د مذهبي ځایونو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت هڅې وستایلې. په دغه مراسمو کې یماماتو وسلوالو ته په خطاب کې ویلي چې قانون تدرناوي وکړي او منسکون کې د هدف و نه ګرځوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له افغان حکومت هم دا غوښتي چې د ټولو افغانانو او په ځانګړي ډول د هغوی د امنیت د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي چې له فرقې شخړو اخیستمن کیږي. د کابل په دشتبرشي او قلعه نجار مراسمو کې د امام زمان جمعتونه او الزهرا جمعت په دې ورسېو کې د وسلوالو د حمله شاهد وو. ل دې وړاندې تیر کال هم وسلوالو د شیعهګانو پر ځینو جمعتونو حمله کړې وې. د دې ډول اکثرو حمله مسولیت اسلامي دولت نومي یا داعش وسلوالې ډلې پر ځان منلای دی. یا دې ډلې د افغانستان په ختیځ کې سر راپورته کړ. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دغه ډله ځپل شوې او شمیرې له زرو تنو څخه هم راکم شوې دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې افغان حکومت باید د مذهبي ځایونو د امنیت د خوندیتوب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي د سې شمې پورې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښمن دي چې پر قدس معقول باندې ملکي کسانو باندې سیستماتیک بریدونه ترسره کیږي او یو خاص مذهبي کسان په نښه کیږي او موږ په دې اړه اندېښمن یو او امیدوار یو چې د افغانستان حکومت خاص تدابیر تر لاس لاندې ونیسي ترڅو د دې خلکو هر اړخیز
تر دې وړاندې امنیتي مسولینو ویلي چې د جمعتون او تکیه خانو د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري وي افغان امنیتي ځواکونو او په ځانګړي ډول کمانډو ځواکونو د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د نوموړي په خبره افغان امنیتي ځواکونه په جدي توګه هڅې کوي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت مخه ونیسي.
ازادي خبري مجله اوري.
د ماشومانو ملاتړ موسسه سیف د چلډرن د افغانستان په خونځیو کې لز د کون کو سره د خون کو پناوړه چلند اندېښنه خي د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې په دې اړه ریپورت اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پراختیا ادارې د افغانستان د پوهنیز بهیر سره د همکارۍ په لړ کې د 15 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د کتابونو د چاپ او ویش دوهم پړاو پیلوي. نور حال د واصل وسال په ریپورت کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو نړیواله پراختیا اداره د افغانستان د پوهنې وزارت لالارې د 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د 115 میلیونو تعلیمي کتابونو د چاپ او ویش لړۍ پیلوي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت ځانګړي شرز دفیر هوګو لورنس د سه شنبې په ورځ په کابل کې په ډېره جوړو شوو مراسمو ته وویل چې یاد پروژه به د افغانستان پوهنیز بهیر د پیاوړتیا او معیاري کېدو سره ډېره مرسته وکړي. د دې پروژې هدف د 115 میلیونو درسي او لارښود کتابونو چاپ او ویش دی چې 15 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. که دغه پروژه په ښه توګه پلی شي نو پوهنیز کیفیت کې به د پام وړ بدلون راشي. ښاغلی لورنس داشن وویل په افغانستان کې د پوهنې کمیت کې د پام وړ بدلون راغلی خو د کیفیت په برخه کې لا ډېر نور کار ته اړتیا لیدل کیږي. دغه پروژه د کتابونو د چاپ او ویش د هغې پروژې د دوام برخه ده چې لومړی پړاو یې له 2012 میلادي کال نه تر 2018 میلادي کال پورې د افغانستان د حکومت او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا په پښتو، دری او انګلیسي ژبه د ښوونځیو د کتابونو د چاپ او ویش په هدف ترسره شوی و او ټاکل شوی چې دوم پړاو یې په 2013 میلادي کال کې پیل او تر 2019 میلادي کال پورې بشپړ شي. د دغه پروژې له لارې به د لومړي ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کوونکو لپاره درسي کتابونه او د ښوونکو لپاره ځانګړي لارښود کتابونه چاپ او وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې د کتابونو د چاپ او ویش په پروسه کې د خنډ او ځنډ تر څنګ د مالي فساد له امله هم تل انتقادونه شوي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د زده کوونکو ښوونکو لپاره د درسي او لارښود کتابونو د چاپ او ویش دغه پروژه په هیواد کې د معیاري زده کړو لپاره مهمه وبلله او په ښه پلي کېدای ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله د امریکا متحده ایالاتونو له دغې همکارۍ مننه وکړه او دای په افغانستان کې د باکیفیت زده کړو لپاره یو بنسټ is gam wabala
a very important step
da wai da yow der muhim gam da da de projet lari ba mugu kawle shu che da pohne pa barkha ki stunze pa nakha aw makhni wai ukru da pohne pa barkha ki tar tolo lo yastunza da kitabuno da kamakht masala da
the primary challenges
balkha da pohne de barkhi yoshmir mutakhassisin pa hewat ki da pohnis bahir pa khaki da tingar kawi aw lo hukumat nagwadi che da ga proja pa pura shaffafiyat sara pali aw ba kayfiyat aw miyari kitabuna sta kawun ko ta pa wa ki
سه شنبه پولیسه کې د بلشویک انقلاب له سلمې کلیزې سره برابر او بزرګونو کسانو چې له بیلابیلو هیوادونو مسکو ته ورغلي وو دغه ورځ ولمانځله. کرملین د انقلاب دغه کلیزې ته چندان پام ونه کړ. د دې پر ځای د دویم نړیوال جګړې یاد ته زیات پام واړو. سالی محمد سالی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه ریپورت وړاندې کوي.
د کمونیزم په زرګونو پلویان پرون سه شنبه د روسیې په پلازمینه مسکو کې سره راغونډ سول. دوی په داسې حال کې د بلشویک انقلاب سلمه کلیزه ولمنځله چې کرملین یې لمنځنې ته چندان پام ونه کړ. په روسیه کې په 1918 میلادي کال د بولشویک انقلاب له کبله تزار حکومت نسکور او پخوانی شوروي اتحاد تشکیل سو. دا مسئله د نړۍ په یوه لویه حوزه کې د کمونیزم د 20 کلنې واکمنۍ سبب سوه. له بېلابېلو هېوادونو ورغلو کسانو د مسکو پر عمده سړک لاریون وکړ. دوی کمونیستي شعارونه ورکول، د روسیې د پارلمان د ودانۍ له څنګ څخه تیر او د انقلاب په میدان کې سره راټول سول. په داسې حال کې چې له لاوډ سپیکرونو یې د شوروي اتحاد دورې ترانې ویلې، پولیسو یې څارنه کوله. د روسیې د کمونیست ګوند رهبر گنادی زیوګانوف د خلکو ډلې ته په وینا کې وویل: د اکتوبر د ستر انقلاب د حقیقت پټولو د هڅو په لړ کې چې کوم ډول درواغ او پوچې خبرې وسوې، دا ارزښت نه لري چې موږ ورته پام وکړو. کرملین د بلشویک انقلاب د کلیزې د لمانځلو پر ځای د دویمې نړیوالې جګړې په یاد پوځي پریډ ته پام وکړ. دوی غوښتل هغه ورځ ولمانځي چې سرتیر یې د وطني شعارونو په ورکولو سره د نازیانو په وړاندې د جګړې ډګر ته لاړل. د ولادیمیر پوتین حکومت چې پر بلشویک ګوند انتقادونه کړي، د دغه انقلاب د کلیزې منځنو ته لږ کار کړی دی. د روسیې د کمونیست ګوند رهبر گنادی زیوګانوف په پرونی لاریون کې د بلشویک ګوند د مشر ولادیمیر ایلیچ لینین شخصیت ته په اشاره سره وویل: لینین یوه نوې نړۍ وړاندې کړه. نه یوازې یې د هغې پیشنهاد وکړ، بلکې شوروي حکومت یې هرې تاریخي ازموینې ته ځواب ووایه. سره له دې چې د روسیې کمونیست ګوند تر حاکم حزب وروسته په ولسي جرګه کې زیات استازي لري، خو بیا هم دغه ګوند له لږ نفوذ څخه برخمن دی په زیاتو مسایلو کې د پوتین په پلوي رایه ورکوي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د ناټو سرمنشوي په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا 14,000 ته لوړ شي. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو د دورسنې غونډې په درشل کې دا خبره وکړه. د میدان وردګو له چارواکي وی په سید آباد ولسوالۍ کې د پولیسو پر تعلیمي مرکز د وسلوالو پرونی برید په شا تمبول شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار له خپل پاکستاني سیال سره د تروریزم پر وړاندې پر صادقانه مبارزه خبرې وکړې. د ملي امنیت شوراوي محمد حنیف اتمر له ناصر جنجوه سره وروسته هغې خبرې وکړې چې په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ یو کارکوونکی د دوشنبې ناوخته وشل شو. د امریکا ولسمشر مرسیال د افراطیت او نورو نړیوالو تروریستانو پر وړاندې د مبارزې له کبله د افغان ځواکونو زړورتیا وستایله. مایک پنس دا خبرې له ولسمشر غنی سره په تلیفوني تماس کې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د هوا د خرابوالي له امله ونه شو کولی د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ له غیر پوځي سیمې ناڅاپي کتنه وکړي.
د ژوند رنگونه
زمان شیرین محمد او نجاری کوم.
څومره وخت کېږي دا نجاری کوي؟
تخمیناً دغه موږ د نیکو د پلارو اندغه کسب دی موږ یې کوم. زه ماشوم ما و د سپین ګیرسی وی اسو باندې کسب کې نه هغه کې اسو.
جالب کار دی، سخت دی، آسان دی، څنګه؟
هیڅ کار آسان نه ده، هر کار د دنیا سره سختی لري.
کوم شیان تاسو جوړوي؟
دا مس موږ د بیل لاسې دي، د تبرو لاسې دي، د تیشو لاسې دي، د چکوشو لاسې دي، دغه دي موږ.
په څو تاسو ته راځي او بیا څومره ګټه پکې کوي؟
په هر لاس کې یو 100 روپۍ 150 روپۍ ګټه ده. خلک دروغ هم وایي سنه 50 روپۍ دي. 50 روپۍ باندې والا کړي هغه کرایه دي دوکانو ته هغه خپل خوراک چې دوکان کې کوي نه پوره کوي، او یو لاس کې 100 روپۍ 150 روپۍ موږ ته پاتې کیږي.
تا خو په دې کار کې ګیره سپینه کړې ده، خامخا به جالبې کیسې خاطرې به پکې لري.
داسې ورځ سوې ده چې موږ د خپل لاس وکړی ده، جوبل کړی دی، پخم جوبله کړې ده. هو جالب بای هغه یو یو ورځ په مثال خبرې یو شل کسه 50 کسه باندې مال خرچ کړی دا وا جالب ورځ دي چې موږ یو مړی ډوډۍ زیاته پیدا کړې ده.
په زمانو دی هم دغه کار کوي کنه؟
زه بیا متاسفانه درکوم چې زمان نه راړم.
واده خو دې کړی؟
واده مې کړی ده.
نور ماشمان بلری لورګانی
مان درم شکر ده ته لورګانی رارم زوی نه رارم.
بیا ژوند څنګه دی؟
ولا ژوند مې ډېر درس درته وایم، ډېر غریبانه او مسکینانه یې وړاندې بیایم، او داسې زه خلکو لباس وته ګورم، مثال د خبرې خلکو خوراک وته ګورم، هغه ته زه نسم رسېدلی.
لورګان یې دی درس پې وایې؟
او یو لور مې پانتون کې ده، نور لورګان مې یو لسم کې ده، یو مې لسم کې ده، دا نور یې نه هم اتم کې، دغسې مسلسل دي دغه دي.
یعنی تا د هغوی ضرورتونه پوره کړي دي؟
والله ډېر په مشکلات مې پوره کړي دي او پوره کړي مې دي. څه داسې ورځ نیسي چې ووایي پلاره خدای دې ما بخه، موږ ته دې کومک ونکړو، ای خپلې اوسې تاوان قدر مې ورته کړی دي.
نو خو باید هغه لورګانې دې اوس پته وویاړي چې داسې یو پلار لري چې زحمت ورته باسي او باغو تعلیم کوي.
ډېر زیات موږ باندې حتی سه یو ورځ مثال د خبر سیا ستومانه اوسېږم، یا ورته وایم چې ډوډۍ نه خورم یا دا چای نه خورم، ډېر راته داسې تره کېږي چې یعنې پلار مې مریض ده یا دغه ډېر راباندې سوځي.
یعنی په تا بیا کومره ګرانې دي؟
ډېر زیات. اولاد هم داسې کېدای نیسي چې دا ګرانه ده، دا نه ده، اولاد یو شی ده.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د دوهم سهارنۍ خبري مجلې